Radio.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته راوړم. نن د شنبه د 1390 هجری لمریز کال د زمری یا اسد 15 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست لشپګم سره سمون لري. د نیم ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د سولیالی شورا وایي په لوی اختر کې د اوربن لپاره پراخې هڅې روانې دي. جمهوري ریاست بیا وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې یوازې د افغان حکومت کار دی. متحده ایالات وایي د وینزویلا پر ولسمشر په برید کې امریکا لاس نه لري. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي یو افغان سرتیری پرون پر یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځوله چې نور خلک وژغوري، خو په خپله وشل شو. د عامې روغتیا وزارت وایي سر له نن نه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. او متحده ایالات نن پر ایران د نویو بندیزونو جزئیات اعلانوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي یو سرتیری پرون په یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځوله چې نور خلک وژغوري، خو په خپله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوګیاڼي د سرتیری نوم محمد عمر وښود او د پیښې د جزئیاتو په اړه وویل:
د محمد عمر په نوم د ملي اردو یو قهرمان سرتیری چې یو کس تر شک وروسته په لټو د پلټنې پر مهال پوه شوی و چې ځانمرګ بریدګر دی، په غېږې ورکولو سره د پیښې پر مهال د شهادت لوړ مقام خپل کړ.
خوګیاڼي همدارز ویل چې محمد عمر نومي سرتیری حمله کوونکی انتحاري د خلکو له ګڼې ګوڼې وویست، خو حمله کوونکي ځان والوزو چې په نتیجه کې محمد عمر او انتحاري وشل شول او درې سرتیری او یو ملکی وګړی ژوبل شول. په خوست کې یو شمېر خلکو په یو لویه غونډه کې د افغانستان له حکومت او طالبانو غوښتل چې اوربند وکړي. په دې غونډه کې چې پرون د خوست د قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو له لورې جوړه شوې وه، دینی عالم مفتي حبیب الرحمن خوستی ویل چې دینی عالمان د سولې او اوربند ملاتړ کوي.
کوشش کوو چې باید په افغانستان کې سوله ته حقوق پیدا کړي. هغه که د علماو د فتوا په عنوان وي، که د حرمینو شریفینو د امامانو د خطبې په اساس وي، بهرحال سوله یو الهي امر ده. یو الهي امر د تحقق دپاره مونږ هر قسم تهلې ځلې نسپموو.
په کوچني اختر کې وسلوالو طالبانو او د افغانستان حکومت اوربند وکړ چې له کبله د حکومت او طالبانو ترمنځ د دائمي اوربند هیلې وغوړېدې. افغان چارواکي وایي چې د لوی اختر په مناسبت به هم اوربند اعلان کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي سر له نن نه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. دا واکسیناسیون په دې پړاو کې چې 15 ورځې دوام کوي، 9 میلیونه او 9 لکه تر 50 کلونو کشرو افغان ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین ورکول کیږي. خو 2 لکه ماشومان بچي په ناامنو سیمو کې اوسي او واکسینران ورته تلی نشي، له واکسین څخه بې برخې پاتې شي. متحده ایالات نن پر ایران د نوي بندیزونو جزئیات اعلانوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبریالانو ته ویل واشنگټن به بیا پر ایران بندیزونه ولګوي. امریکا وروسته تر هغې په ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 می میاشت کې له ایران سره له نړیوال اټومي توافق ووت. مایک پومپیو ویل د بندیزونو په لګېدو سره به د ایران حکومت نور ونه توانېږي چې ډالر وپیري. نوموړي ویل نوي بندیزونه به د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هیواد صنعتي فابریکې په نښه کړي. ایرانی رسنۍ وایي سعودي عربستان منلې ده چې په سعودي کې د ایران د ګټو د ساتنې د چارو رئیس او د هغه مامورینو ته به ویزه ورکوي. سعودي عربستان د 2016 کال په جنوري کې وروسته له دې له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې چې ایرانی مزارچانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کونسلګرۍ بریدونه وکړل. دا بریدونه وروسته له دې وشول چې سعودي عربستان د خپل هیواد یو شیعه ملا شیخ نمر اعدام کړ. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا پرون د یو بې نومه سرچینې په قول وویل چې سعودي عربستان موافقه کړې ده چې په سعودي کې د ایران د ګټو ساتندوی او د هغه مامورینو ته به ویزه ورکړي. سعودي عربستان تر تېرې شپې ناوخته پورې په دې اړه څه نه ویلي. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي په هغه حمله کې لاس نه لري چې د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو شوی ده. نیکولاس مادورو پرون له هغې حملې روغ و چې د یوې بی پیلوټه الوتکې په وسیله پرې وشوه. د اپوزیشن په امریکا کې ځینې عناصر او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړل. د وینزویلا کین اړخي حکومت پرون ویل چې په حمله کې چې د پریډ پر مهال په پلازمینه کراکاس کې وشوه اوس سرتیری ژوبل شوي دي. کولمبیا هم په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. روانه خبری مجله کې د دې موضوعاتو جزئیات اورید. سولې علي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دائمي اور بند ټینګ شي. جمهوري ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د ننګرهار د والي څرګندونې واورئ چې وایي په ننګرهار کې یو شمېر کړۍ د دې ولایت په ناامنۍ او فساد کې ښکېلې دي.
دا پنځه ویشت کاله دلته ځینې کړۍ دي چې د هغو د ننګرهار د ولسونو او د ننګرهار د خاورې نه مختلفې ګټې کړې دي. د دوه روپیو خاوند نه و اوس په زرګونو تعمیرونه داخل او خارج د افغانستان کې لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي له سلو زیات هغه کسان چې د نوماندۍ له لومړني لیست نه ایستل شوي وو وروستي لیست ته لاره پیدا کړې ده.
موږ په وخت باندې ستنه سره کړله او وینم چې په دې کارونو کې کېدای شي ډېر اشتباهات موجود وي. او دا چې موږ شکایت کې مستم څه دغه سیستم شامل کړی دی پلس کې د دې غونډې موږ لپاره اړین نه وي.
امریکای چارواکو د دې څرګندونو جزئیات اوري چې وایي د وینزویلا پر ولسمشر باندې په شیوی برید کې امریکا لاس نه لري. ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په ډېر واضح او صفار ډول اورېدلی شئ. د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دائمي اوربند ټینګ شي. د دې شورا ویاند احسان طاهري پرون په داسې حال کې اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو هیله څرګنده کړه چې په یو خبر پاڼه کې چې د طالبانو قاضي القضات ته منسوبه بلل شوې په اختر کې د اوربند ملاتړ شوی دی. د دې موضوع جزئیات له اسمت سروان اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو ځینو سیمه ییزو قوماندانانو یو وار بیا اوربند ته لیوالتیا ښکاره کړې، د سولې عالي شورا وایي له حکومت او طالبانو غواړي چې دایمي اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهري وویل د سولې عالي شورا د دواړو خواوو ترمنځ اوربند ته فضا برابروي او تمه لري چې دواړه خواوې به اوربند وکړي ځکه چې دا د درست افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د دوه خواوو باید اوربند اعلان شي خو بېل د شکه موږ فضا برابرو د اوربند لپاره. او اوس تاسو په جریان کې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو اوس غواړي د افغانستان د مذاکرات د پیلېدل لپاره د سولې د مذاکراتو د پیلېدل لپاره چې هغه په منځ د حکومت او طالبانو کېږي ژر تر ژره اوربند اوږدمهال اوربند یا دایمي اوربند اعلان شي او بیا هم هغوی تقاضا د خلکو تقاضا په ګوټ ګوټ د افغانستان کې دا ده چې کله چې اوربند اعلانېږي دغه زمینه یو فضا برابر کې د اعتماد سازۍ فضا برابر کې د طالبانو په مختلفو سطحو د رهبرۍ.
په هرات کې د وسلوالو طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم په یوه خبر پاڼه کې د اختر په شپو ورځو کې اوربند ته د خپلې ډلې لیوالتیا ښودلې ده. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال چې دا خبر پاڼه یې ترلاسه کړې وایي چې اوربند ته د طالبانو لیوالتیا د هرات د چارواکو له هرکلي سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د قاضي القضات اعلامیه په بغلان کې هم د خلکو لاسته رسېدلې او په هغې کې د طالبانو مشرتابه ته په خطاب کې راغلي چې په هغو خبرو کې ګډون وکړي چې د واقعي سولې او د عام ولس د خوشحالۍ سبب کېږي او په عین حال کې په افغانستان کې دننه د ولس له رښتینو استازو مخورو او به طرف عالمانو سره وژخیشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویندوی هم هیله څرګندوي چې طالبان به د ده په وینا د افغانستان د خلکو غوښتنې او د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو فتوا ته په درناوي سوله وکړي.
افغانستان علماو فتوا ته احترام وکړي. امامین شادمین شریفین تقاضا د اسلامي نړۍ د علماو تقاضا چې هغه اوږدمهال اوربند او مذاکرات مستقیم پیلیدل د حکومت سره هغوی انشاءالله چې ژر تر ژره اعلان وکړي. انشاءالله چې موږ هیله من یو چې د په عید الاضحی هم کې اوربند اعلان شي د حکومت له خوا. موږ هیله من یو ځکه چې اوس مشورې هم جریان لري په منځ د خلکو او د حکومت.
پرون په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو غړو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او د سولې لپاره مخابه خبرو تکشینی.
اسمت سروان پر راپور کې مو اوریدل چې د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دائمي اوربند ټینګ شي. په همدې حال کې د طالبانو قاضي القضات ته منسوبه یو اعلامیه وایي چې په اختر کې د اوربند دل اورمن څخه ملاتړ کوي. بلورته جمهوریت ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی د یک شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو له رول لوبولو هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کروکر ویلي چې که په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د افغان حکومت له استازو پرته دوام وکړي دا مسئله به د حکومت مشروعیت کم کړي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر راین کراکر د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې د افغان حکومت له استازو پرته په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو دوام د حکومت مشروعیت کموي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي بهرنیان د افغان سولې په اړه پریکړه نشي کولای. د جمهور ریاست د وایان مرسیال شاه حسین مرتضوی د یک شمې پوره ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا په ګډون نور هیوادونه د سولې په برخه کې اسانتیاوې برابرولی شي خو د مذاکرو مخته وړل د افغان حکومت کار دی.
هر نوع مذاکره که صورت میگیره
دوی هر ډول مذاکره چې کی اصلي لوري د افغانستان حکومت د سولې مدیریت او طرح د افغان حکومت ده. په هیڅ وجه کوم بل هیواد د افغانستان په استازیتوب نشي کولای د سولې خبرې وکړي، بلکې کوم اقدامات چې کی هغه یوازې اسانتیا برابروي. د پداسې حال کې چې تازه په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه ویلي چې د افغان حکومت له استازو پرته د ډول مذاکره رات به د حکومت مشروعیت را کم کړي. نوموړي د ان پی آر رادیو ته ویلي چې طالبان له واشنگتن سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر په خبرو بوخت دي، خو کله چې په خبرو کې د افغان حکومت استازي نه وي نو موږ به حکومت چاته وسپارو. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې روانه کشاله یوازې د خبرو لارې حل کېدی شي او داسې معلومیږي چې په دغه خبرو کې طالبان ګټون کړي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی چې دواړو خواوو دغه مسله تایید کړې هم ده. له دې ټولو سره سره پخوانی طالب چارواکی او د خلاصون د لارې د ټولنې مشر سید اکبر آغا وایي چې طالبان به له امریکایانو سره د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر تر هوکړې وړاندې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي.
جنګ شروع کول د امریکایانو د طرفه سعودي په افغانستان کې دوی وایي د جنګ ختمول په امریکایانو پورې دي. یعنی کچیر امریکایان وایي چې موږ د افغانستان څخه وځو او د دې لپاره خپل یو محلویش معلوم شي او د طالبانو د دې ترمابین په محلویش باندې توافق راشي، زه فکر کوم چې بیا وروسته دغه مذاکرات عامیږي.
خود ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای وطندوس بیا وایي چې د طالبانو ستونزه له امریکایانو سره نه بلکې له افغان حکومت سره ده او باید خبرې هم له حکومت سره وکړي. د ښاغلي زازی په خبر امریکا او نور هیوادونه مهم رول لري خو په افغانستان کې د سولې ټینګښت یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې ممکن دی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دیولک
سوله او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دغه راز تاسو کولی شئ چې په منځنۍ څپه 1296 زمونږ خپرونې واورئ. د روانې خبری مجلې په ترڅ کې د ننګرهار د والد څرګندونې اورئ چې وایي د جلال آباد ښار او د ننګرهار د ناامنۍ او اداري فساد په مسأله کې یو شمېر زورواکي او هغه کسان لاس لري چې په جرمونو او دغه راز بشر ضد جنایتونو کې ککړ دي. خو اوس له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خپرونو د افغانستان په اړه څه خپاره کړي دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان په شمال کې افغان حکومت ته د داعش ډلې د لسګونه وسلوالو د تسلیمېدو موضوع څېړلې ده. د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې قمندان مولوي حبیب الرحمن له خپلو نږدې 2500 جنګیالیو سره یو ځای له وسلوالو طالبانو وتښتېد او افغان حکومت ته تسلیم شو څو طالبان یې ونه نیسي. نیویورک ټایمز د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي د نورو ډلو له وسلوالو سره چې له بشري حقونو سرغړونې نه وي کړي د حکومت د رسمي بهیر له لارې سوله کیږي، خو د داعش په برخه کې مسأله داسې نه ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د داعش ډلې په تسلیم شویو جنګیالیو کې تقریبا 100 کسان له 300 کلونو کم عمر لري او کله چې د لومړي ځل لپاره بیګیرې ژورنالیستان او دولتي مامورین ولیدل نو حق حیران پاتې وو او ویل چې دوی کافران دي. نیویورک ټایمز لیکي چې د جوزجان د پولیسو ځینې چارواکي په غوسه وو او ویل چې ولې حکومت دې داعشیانو ته د میلمنو په شان قدر او عزت ورکوي په داسې حال کې چې باید پریښی وای چې طالبانو وژلی وای. خو ورځپاڼه د ملي امنیت د یو چارواکي له قوله لیکي چې وایي له دې داعشیانو سره به هغه مهال ګورو چې دوی په مرکز کې د دې ادارې توقیف ځایونو ته ننباسو. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط نیویورک ټایمز ته ویلي دي چې موږ له داعش ډلې سره سوله نه غواړو ځکه دا یوه نړیواله تروریستي ډله ده. د ګلوب پوست خبرونه په یو تحلیلي مطلب کې د افغان حکومت د سولې پلان څېړلی دی. په مطلب کې دا موضوعات څېړل شوي دي چې د سولې د بهیر مشري څوک کوي، دا بهیر کومې ځانګړتیاوې لري او څه کول پکار دي. خبرونه لیکي چې وسلوالو طالبانو د مجاهدینو د واکمنۍ پر ضد هم جګړه کوله او اوس له نږدې 30 کلونو راهیسې یو ځل بیا د افغان حکومت پر ضد خونړۍ جګړه پیل کړې ده. ګلوب پوست د مطلب په دوام زیاتوي په روانو حالاتو کې چې د حکومت او ولس ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده، د افغان ولس مشر انحصاري کارپوهان او همداراز د خلکو د اړتیاو په اړه د هغوی اټکلونه ښایي د دوامداره سولې د ټینګښت په مقصد د ګټورې پالیسۍ لپاره ښه انتخاب نه وي. خپرونه لیکي که ولس مشر غني غواړي چې افغانان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي نو باید په دې برخه کې بېلابېل نظریات او دلایل په پام کې ونیسي، حتی هغه چې لدې مخکې نتیجه نه دا ورکړي.
د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ملي اردو ځواکونو په شریکولو سره د ښار په امنیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی. ښاغلي حیات ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د جلال آباد ښار امنیت د وسلوالو مخالفانو تر څنګ ځایي مافیا هم ګواښي چې دوی پر وړاندې جدي دي. ننګرهار والی دغه شان ویل چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه هم د جلال آباد د امنیت لپاره د ښار ته رسیدلی دي. اجمل تورمان له ښاغلي حیات سره مرکه کړې ده او په سر کې د جلال آباد د اوسني امنیتي وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
څلور ورځې کېږي اردو د نورو ځواکونو سره ګمارل شوې، الحمدلله کومه پېښه تر اوسه نه ده شوې. په یو ځای کې معمولي یو بارود چای کې الوتې هیڅ نه وه، نه زخمی لرو او نه الحمدلله شهید لرو، او موږ په دې پوهیږو چې دغه بارود هم نه داعش ښي او نه طالب ښي دي، بل چا ښي دي. دلته متاسفانه ډېر زیات نور مسائل دي، د داخلي مافیایي کړیو د لاسه اطمینان لرو چې انشاءالله د موږ ملي امنیتي دفاعي ځواکونه د اردو په شمول په اوضاع باندې بیخي حاکم دي او خلک نورمال خپل کاروبار او ادارو ته ځي او ژوند روان ده.
بله جناب ولی سب کوم موضوع تاسو په خبرو کې اشاره وکړه، ډیرې د ننګرهار د اوسیدونکو په ځانګړي ډول د جلال آباد د اوسیدونکو خبرې هم امدادي په دې اړه د امنیت په اړه چې ویل کېږي چې تر ډیره مثلا مافیایي کړي د خار په نام نکولو کې، ځکه چې دوی ګټې په خطر کې دي رول لري، د دوی په وړاندې تر کومه پورې اقدام شوی دی چې دغه مافیایي کړي خاتمن پیژندل کېږي، او مثلا په خار کې چې دوی ګرځي په تورو شیشو کې یا وسلوال، د دوی په اړه څومره اقدام شوی دی؟
منګ دغه ګډ وار زواک ته جلال آباد په خار کې دنده سپارلې، ټول بے نمبر پلیټ موټر، ټول تور شیشل لرونکو موټر، او همدارنګه هغه موټر چې هغه اسناد نه لري او یا هغه وسلې چې هغه جواز نه لري، هغه په کلکه باندې نیسي، او تر اوسه دغه څلور پنځه کې په سلګونو موټر دونی ولي دی، او همدارنګه په سلګونو میله صلاح د خلکو نه اخیستي چې هغه قانوني جواز نه لري. په دې کې شک نشته، د خلکو اندېښنه په ځای، متاسفانه دا شپاړس کاله نه بلکې په ننګرهار کې دا پنځه ویشت کاله چې یوازې د طالبانو یو وقفه په منځ کې راغلې وه، دا پنځه ویشت کاله دلته ځینې کړۍ دي چې د هغو د ننګرهار د ولسونو او د ننګرهار د خاورې نه مختلفې ګټې کړې دي. د دوه روپیو خاوند نه و، اوس په زرګونو تعمیرونه داخل او خارج د افغانستان کې لري. موږ ملکي اداره او نظامي دې ته ژمنه ده چې هیڅ نه فساد کې نه خپله دخیل یو او نه به نور مفسدین پرېږدو. اماغه دا چې موږ په ځینې کسانو باندې چې هغه د دې ځینې ناروا ګټې پورته کولې، هغه مو په کلکه بندې کړې دي، او ژمن یو چې دا نورې هم بندې کړو. نو په دې کې شک نشته، یوې خوانه دښمن ده، هغه هم خپل تحرکات لري، او د بلې خوانه دغه کړۍ هم تر یو حده کېدای شي د دښمن سره کومک وکړي، او یا هم خپل دغه شومو اهدافو ته لاسوي چې تر څو ولسونو کې ویره پیدا کړي. ولې ولسونه د ننګرهار د منګ سره دي، محدود اشخاص دي چې متاسفانه هغو د ننګرهار نه بې ځایه ګټې کولې، د هغو ګټې د خطر سره دي. اوس ولس د منګ سره ده، او موږ ډاډمن یو چې انشاءالله دغه حالت به تغییر کړي، او موږ به یو دایمي او واقعي امنیت په لور باندې زو روان.
بله مننه ښاغلی ولی. داسې ویل کېږي چې د ننګرهار د امنیت لپاره د ځانګړو ځواکونو خبره هم شوې وه، دا تر کومه پورې رښتینې ده؟ او کوي نو ځانګړي ځواکونه به څه وخت د ننګرهار د امنیت لپاره ورشي؟
الحمدلله ځانګړي ځواکونه یو سره رسیدلي او نور هم راځي. په مرور د وخت سره به د اردو ځای بیرته د پولیسو ځانګړي ځواکونه نیسي، او انشاءالله په همدغه ډول باندې به په ښار کې قانون حاکم وي، او د ټولو ناروا کړنو په مقابل کې به دغه ځواکونه جدي اقدام کوي، او انشاءالله خاریانو ته به ډاډمنه امنیت تامینوي.
د ننګرهار په خاص ډول د جلال آباد ښار د امنیت او په دې ښار کې د روانو ستونزو نامنۍ پړه مو د ننګرهار د والي حیات الله حیات څرګندونه واورېده.
ازادي خبری مجله اوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له سلو زیات کسان چې د نوماندۍ له لومړي لیست نه وستل شوی بیرته د لیست لاره موندلې ده. د دې کمیسیون مسؤلانو د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوو کسانو شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دقت سره څېړلې دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څارنې یو شمېر بنسټونه د دوو کسانو د اسنادو د څېړلو پروسه شفافه نه ګڼي. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
له لومړي لیست نه د یو سلو یو څلوېښت لره شویو کاندیدانو له ډلې یو سلو څلور یې توانېدلي چې د نوماندي وروستي لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان عبدالبصیر فیاض د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه څېړل سوي او وروستی لیست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا یو شمېر یې نه دي توانېدلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لاره پیدا کړي.
بعد از ختم مراحل رسیدگی و
غوای د کمیسیون له لوري شکایتونو ته له رسیدنې او تصمیم نیونې وروسته نن اعتراضونه ورستي سول. په مجموع کې یو سلو څلور دېرش شکایتونه درسوي، او یو سلو څلور تنو ورستي لیست ته لاره موندلې، او یو دېرش تنه چې اعتراضونه یې غیر مواجه و د شکایتونو کمیسیون له لوري رد سول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټوله کې یو سلو یو سل وختنه د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست نه حذف کړي وو. له هغې جملې یو سلو څلور دشتنه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته عرض شوي وو. د تکراري تذکرو په فزیکي اسنادو کې ستونزې، او یو شمېر نور هغه موارد وو چې له امله یې د نوماندۍ له لومړي لیست نه یاد نوماندان لرې سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د دوی له نظره د دواړو کمیسیونونو کارونه له سره شفاف نه وو.
امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د وینزویلا پر ولسمشر پروستی حمله کې د امریکا لاس لرل رد کړل او وایي چې ممکن دا پیښه د هیواد د رژیم له لورې طرحه شوې وي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د شنبې پر ورځ لوي وژونکې حمله چې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله وشوه روغ ووت. د موضوع تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د وینزویلا پر ولسمشر د شنبې په ورځ وی بی پیلوټ الوتکې چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو داسې مهال برید وکړ چې رسمي گزارش یا پریډ روان و. نیکولاس مادورو د امریکا متحده ایالاتونه کورنۍ اپوزیسیون او خپل کولمبیایي ساری خوان مانوئل سنتوس په دې برید کې په لاس درلودلو تورن وبلل. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون یک شنبه له فاکس نیوز تلویزیون سره په خبرو کې په پیښه کې د واشنگټن لاس لرل رد کړل. ویویل متحده ایالاتونه په دې مسأله کې هیڅ راز لاس نه لري. په تیرو څو ساعتونو کې ما په کاراکاس کې له خپل شار ظافر سره څو ځلې خبرې وکړې. د او اکثره مامورین یې د شپې ویشول چې په وینزویلا کې د امریکایانو خوندیتوب یقیني کړي. شاغلی بولټن له فاکس نیوز سره په خبرو کې همداراست د ولسمشر مادورو د رژیم له لوري د دې دسیسې د احتمالي یادونه وکړه. ویویل د ته په پام چې څه پرون ماسپښین وشول په دې پیښه کې هر احتمال شته. د رژیم له لوري له یوې طراحي شوې پلمې رانیولې تر بل هر څه پورې. د وینزویلا حکومت ویلي چې په دې پیښه کې د دوی اووه سرتیري ژوبل شوي دي. مادورو د کولمبیا ولسمشر خوان مانوئل سنتوس او اپوزیسیون په دې برید کې په داسې حال کې په لاس لرلو تورن کړي چې یوې ناپیژندوی ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. له دې پیښې وروسته د وینزویلا حکومت یو لړ اقدامات پیل کړي او یو شمېر کسان یې نیولي دي. د وینزویلا لوی څارنوال تاراک صاحب پرون وویل د نیول شویو کسانو نومونه به وروسته اعلان شي او په حمله کې د لاس لرونکو سزا به ډېره سخته وي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار چارواکي وایي یو سرتیری پرون پر یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځوله چې نور خلک وژغوري خو پخپله وشل شو. د امر روغتیا وزارت وایي سر لنن څخه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. متحده ایالات نن پیریان د نویو بندیزونو جزئیات اعلانوي او د امریکا متحده ایالات وایي په هغه حمله کې لاس نه لري چې د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو شوې ده.